د مینه پیغام.
السلام علیکم زما خو ګومینوالو، د مینه پیغام ریډیو ته په خیر رالی. زما له طرف نه د مینه او د خلوص سلامونه قبول کئ. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله یئ، او خو په خوشحالۍ بس تاسو ژوند تیریږي. زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ تاسو ته د بلقیس شیخ نومې ښځې یو رښتینې کیسه وړاندې کوو، او زما یقین دی چې تاسو به نن د هغې کیسې یو بل کیس د اورېدلو په انتظار کې یئ. خو ستاسو د انتظار وخت اوس ختم شو. زما ملګرو، نن به مونږ اورو چې د بلقیس شیخ په ژوند کې مخکې څه کیږي، او یقینا چې تاسو به د بلقیس شیخ د کیسې نه ډیر متاثره شوي یئ. او تر اوسه پورې چې تاسو د بلقیس شیخ د ژوند څومره کیسه اورېدلې ده، نو زما یقین دی چې دا به ستاسو ډیره خوښه شوي. نو نن به مونږ د دې کیسې یو بله حصه اورو، او یقینا چې د دې نه به تاسو د خپل ژوند دپاره ډیر ښه نصیحت حاصل کړئ. نو زما ملګرو، راځئ چې خو په غور سره دا کیسه واورو.
بیا د یو اتوار په ورځ ماښام، بلقیس شیخ دا محسوس کړل چې هغه د مسټر اولډ کور ته لاړه نشي. نو هغې د خپل ځان سره سوچ کو او ویلې،
زما په خیال نن خو ماتال ته رتلو ضرورت نشته، ځکه چې نن خو زوزګاره نه یم، زما په کور کې کارم شته. یا خدایا، تا زه ولې دومره بی آرام او بې قراره یم؟ زه څوکم؟ ته وګوره، دا څنګه نوکران دي؟ دوی هر څه ګډوډي ښي دي، او یو کارم چرته سم نه کوي. اوف، ټول هر څه ګډوډ دي، دا څه دي؟ زما خو دا زړه ډوبېږي چې څه سوکم.
زما خوږو ملګرو، د بېقرارۍ د دې حالت وجه د بلقیس شیخ عبادت لا نه تللو. اگر چې هر یو څیز په ترتیب سره پروت و او ټول هر څه سم و، خو هغې ته داسې محسوسېدل چې هر یو سیز بې ترتیبه کېښودی شوی دی. بلقیس شیخ خپلې کوټې ته لاړه او د دعا کولو دپاره په سجده شوه. لږه شیبه پس محمود راغی، هغه کوټې ته دننه رالو. هغه دومره په خاموشۍ سره راغی چې بلقیس شیخ ته د هغه د راتلو وړو اندازه هم اونه لګېده، تر څو پورې چې محمود بلقیس شیخ لا لاسونه نو وروړي، نو تر هغې پورې هغې ته نو محسوس شوي چې هغه دننه کوټې ته راغلی. نو محمود د هغې نه تپوس وکړه او ورته وویل،
مورې، ستا طبیعت خو ټیک دی کنه؟ ته خو راته ډېره خپه خپه ښکارې.
آ واو بچی، زه بالکل ټیک ټاک یم، زه روغه جوړه یم. تا راته وایې چې ته څنګه؟ زما بچی، نن خو ته ډېر خوشاله ښکارې.
خیر خو دی کنه؟ ته چې ګرځېدې نو ګیر چاپېره دې کتل، داسې ښکارېدل چې تا نه سره رک شوي دي.
نه نه بچی، داسې هیڅ خبره نشته. زه شا بنه را، ته خپلې لوبې کوه. یا خدای پاکا، تا ما سره څه کیږي؟ ما ته خو داسې محسوسیږي لکه چې ما نه څه ورک دي. او محمود ما ته بالکل صحیح وویل چې زمانه خامخا څه ورک شوي دي. هاهو واقعي چې زمانه د خدای پاک د حضور احساس ورک شوی دی، دا زما د لاس نه تلی دی. خو اخیر ولې دا په څه وجه؟ اے خدایا، دا په دې وجه خو نه دي چې زه د اولډ کور ته د دعا دپاره نیم تلی. د دې وجه خدا نه ده چې ما د رفاقت ضرورت هیر کړی دی.
زما خوږو ملګرو، د دې هر څه نه پس بلقیس شیخ ټلیفون وکړ او هغې ته وویل چې په راتلونکې هفته کې به د اتوار په ورځ زه خامخا عبادت له درځم. نو دې سره د هغې په روح کې هغه جذبه بیا را بیداره شوه. په ټلیفون باندې د هغې څه خاص خبرې خو نه شوې، خو دې رفاقت سره د خدای پاک د حضور احساس تازه شو. د مسټر اولډ د وینا په مطابق بلقیس شیخ ته د رفاقت د ضرورت سبق ملاو شوی و. د دې نه پس بلقیس شیخ تر هغه وخته پورې د تلو په ښه اراده وکړه، تر څو پورې چې عیسی مسیح هغې ته په خپله دا ونه وایي چې ته مزه. زما ملګرو، د خدای پاک په مینه کې د تلو سره د خدای پاک د کلام لوږه به ورځ تر ورځ زیاتېده. د بایبل مقدس تلاوت کول د بلقیس شیخ د دلچسپۍ مرکز جوړ شوی و. بایبل مقدس د هغې دپاره یو ژوندی حقیقت و. بایبل مقدس د هغې د قدمونو دپاره رڼا او د هغې د لارې دپاره ډیوه وه. رښتیا خو دا و چې بایبل مقدس د هغې د خوښې عطر جوړ شوی و. په دې دوران کې بلقیس شیخ یو عجیبه خبره ولیده. یوه ورځ هغه او محمود د هغه مور سره ملاوېدو دپاره لاړل. یو شپه مخکې بلکې شیخ ډیره ناوخته د شیوا او د ستړیوالي په وجه هغه دې ته تیار نه و چې سهار وختي پاسي او د بایبل مقدس تلاوت وکړي. نو زما ملګرو بلکې شیخ خپل خدمتگار ته وویل،
نور جهان ته داسې وکا چې ته ما سهار وختي مپاسوا، کله چې چای تیار شي نو بیا ما را پاسوا، ځکه چې اوس ډیر ناوخته دی او زه ډیره زیاته ستړی شوی یم، پرېږده چې زه لږ ډیر آرام وکم.
ډیره ښه ده بیبي.
زما خوږو ملګرو، بلکې شیخ ټوله شپه ډیره په بې آرامۍ سره تیره کړه او خوبونه هم لیدل. کله چې سهار ریشم راله او هغې پاسوله، نو بلکې شیخ ډیره ستړې وه، ټوله ورځې په مایوسۍ کې تیره شوه. دا څه وجه وه چې خدای پاک غوښتل چې هغه هره ورځ بایبل مقدس ولولي؟ دا دویم ځلو چې بلکې شیخ د خدای پاک د حضورای نه لرې کېده. خو دې تجربې سره بلکې شیخ ته یو عجیبه جذباتي احساس وشو، ځکه چې هغې محسوس کړل چې هغې ته معلومه هم نه ده او په حقیقت روانه ده. کله خو به هغې ته د خدای پاک د حضورۍ ډیر ژور احساس کېده او کله به هغې دا احساس بایله. هغې د خپل ځان سره سوچ کو او وی ویل،
یا خدایا، ما له څه کول په کار دي؟ زه ستا په مینه کې اوسېدو د پاره څوکم؟ ای مالک خدایا، هغه څومره ښکلي وختونه وو کله چې ته ما سره ډیر نږدې وې. یا خدایا، هغه څومره ښکلی وخت وو کله چې د غرمې په وخت په باغیچه کې د خوشبو په شکل کې ما ستا حضوري محسوس کا. هغه څومره ښکلی وخت وو کله چې زه د میشل کور ته تلیوم. او داسې نورم ډیر ښه وختونه زما په ژوند کې راغلي دي. هغه څومره ښکلی وخت وي کله چې زه د اتوار پر ورځ عبادت د پاره ځم. ای خدایا، ما ته معلومه ده چې ته په دې ټولو وختونو کې ما سره وې. ای خدایا، داسې وختونه هم راغلي دي کله چې ته زما نه لرې وې او ما ستا حضوري نه محسوسوله. ای مالک خدایا، تا په خپل کلام کې لیکلي دي چې د خدای روح مخه فکوي. یا خدایا، کله چې به مانو کرانو ته بدرد ویل او کنزل به مې ورته کول، نو ولې ما ستا روح نو خفه کړې سو؟ ای خدایا، ما ته معلومه ده چې کله به ما مسلسل بایبل نه لوستو، نو ما به خپل روح له مناسب خوراک نه ورکولو، او کله چې به عبادت له بتلم او په هغې کې به مې سستي کوله، نو دې سره به هم ما خپل روح له روحاني خوراک نه ورکولو. ای خدایا، ما ته معلومه شوه چې ستا په رفاقت کې پاتې کېدو دپاره ضروري خبره فرمابرداري ده. کلم چې ما ستا د حکم تابیداری کړې ده، نو زه به ستا په حضورۍ کې وم.
نو زما خوږو اورېدونکو، په دې دوران کې او دې خبرو اترو سره سره بلکې شیخ پاسېده او بایبل مقدس راواغست او د یوحنا په انجیل شریف کې لټون شروع کړ او هغې د یوحنا د څوارلسم باب درویشتم آیات راوویسته او هغې ولوسته.
هغه څوک چې ما سره مینه کوي هغه به زما په کلام عمل کوي، او بیا به زما پلار هم د هغه سره مینه کوي، او پلار او زه به هغه لزو چې د هغه سره اوسو.
زما خوږو ملګرو، بلکې شیخ چې د څه ویلو کوشش کولو، نو بایبل مقدس هغه څه په دې رنګ بیانول، بلکې شیخ د دې په کوشش کې وه. هغې دعا وکړه چې اے پلاره، ما ته فرما برداری ضرورت دی د بایبل مقدس په وجه. بلکې شیخ غوښتل چې د خدای پاک خادمه جوړه شي، او دا خواهش یې لرلو چې د خدای په حکمونو عمل وکړي، او دا سوچ یې هم وکړه چې دا خو څه قرباني نه ده، ځکه چې دې سره هغې ته د خدای پاک مینه ملاویږي. نو زما خوږو ملګرو، دې نه پس بلکې شیخ وویل،
یا خدایا، ما معاف کا، زه غواړم چې زه ستا په حکمونو باندې وچلیږم، ځکه چې زه ستا مینه حاصلول غواړم. ای خدایا، ما ته معلومه ده چې زه ستا آواز اورم او زه ستا حضور محسوسوم. ای خدایا، زما مدد وکا.
بلکیس، د خپل خاوند سره مینه کوا، هغه معاف کا.
ای خدایا، دا زه څه اورم؟ ما ته معلومه ده خدایا چې دا ستا آواز دی او زه ستا په حضورۍ کې یم. زه څنګه دې کس سره مینه کولی شم چا چې ماله دومره ډیر تکلیفونه راکړي دي؟ ای اسمانی پلاره، دا زما د بس خبره نه ده. زه خو نه د خپل خاوند لپاره برکت غوښتلی شم او نه هغه معاف کولی شم.
زما خوږو ملګرو، دې دعا کولو سره بلکې شیخ ته یاد شو چې ولې یو ځل هغې په نافوی کې د خدای پاک نه دا دعا غوښتې وه چې ای زما خدایا، خالد کله هم عیسائی نه کې، ځکه چې هغې نه غوښتل چې هغه هم هغه خوشحالي وپیژني کومه چې بلکې شیخ حاصله کړې ده. او اوس خدای پاک هغې له حکم ورکړ چې هغه کس سره مینه وکړه چا چې ورله ډېر تکلیفونه ورکړي دي. کله چې بلکې شیخ د خالد په باره کې سوچ وکړ نو هغې له ډېره زیاته غصه ورله او هغې دا کوشش وکړه چې هغه ډېره زر د خپل ذهن نه دا خبره وباسي. او خدای پاک ته یې خواست وکړ او ویې ویل،
اے مالک خدایا، تا کافی ده چې زه هغه هیر کوم، هغه زه بالکل نشم معاف کولی، دا زما دپاره ناممکنه ده، په ما کې د داسې کولو همت نشته.
زما جغ په وړلو کې پوست دی او زما پنډ سپک دی.
یا خدایه، زه هغه نشم معاف کولی، زه داسې نشم کولی. یا خدایه، زه څنګه داسې وکم؟ زه دا بالکل نشم کولی، دا زما دپاره ممکن نه دی خدایا. اے خدایه، ته زما مدد وکړه، زه څه وکم؟
نو زما خوږو ملګرو، دې نه پس بیا بلکې شیخ هغه ټول تکلیفونه را یاد کړل او د هغې یو فهرست جوړ کړ کوم چې خالد هغې له ورکړي وو. او دې سره د بلکې شیخ زخمونه نور هم را تازه شو. داسې تکلیفونه او پریشانۍ مخې ته رالې کومې چې هغې د خپل ذهن نه ویستلې وې. او کله چې یو بلکې شیخ د دې په هکله سوچ کو نو دې سره به هغې ته نور هم ډیر درد او تکلیف میلاوېده. د بلکې شیخ په زړه کې د نفرت چینه را برسېره شوه او اوس هغې محسوسول چې هغه په مکمل طور باندې د خدای پاک نه جدا ده. د یو ورک شوي ماشوم په شان هغې د ویرې د لاسه چغې ویستې او ډیر زر د یو معجزې په طور باندې هغې د خدای پاک حضوري په خپله کوټه کې محسوس کړه. هغه په ځمکه په سجده شوه او د خپل نفرت اقرار یې وکړ او د خپل نه معاف کولو ګناه یې قبوله کړه. او د هغې په ذهن کې دا خبر بیا را تازه شوې، زما جغ په وړلو کې پوست دی او زما پنډ سپک دی. زما خوږو ملګرو، بلکې شیخ ډیر په بهادرۍ سره خپل ټول بوج او تکلیف مالک خدای ته وسپاره. هغې خپل نفرت، تکلیف او درد هغه ته حواله کړل. ناڅاپي هغې په خپل زړه کې د سحر کېدو په شان رڼا محسوس کړه. تسلی ورته میلاو شوه او په تیزۍ سره خپل سینګار میز اړخ ته منډه کړه. تصویر یې راوچت کړ کوم چې د سور رنګ په فریم کې و او د خالد مخ ته یې وکتل او دعا یې وکړه،
اے آسماني پلاره، زما د زړه نه دا نفرت لرې کا، په ما کې رحم راوله، زما زړه بدل کا، زما زړه ته خوشحالي راکا مالک خدایا، چې زه نور خلک معاف کم. اے مالک عیسی مسیح، زما په زړه کې د خالد د پاره مینه پیدا کا.
دې دعا کولو سره بلکې شیخ تر ډیر وخته پورې ولاړه وه او هغه تصویر ته کتل. په کلاره کلاره د هغې د زړه نه خراب احساسات په ختمېدو شو او د دې په ځای د هغې په زړه کې یو داسې مینه پیدا شوه چې هغې توقع هم نه لرله. په تصویر کې د خپل خاوند دپاره د بلکې شیخ په زړه کې ښه جذبات پیدا شو او په حقیقت کې هغې د خپل خاوند دپاره ښه سوچونه او خیالونه شروع کړل او وی ویل،
اے مالک خدایا، هغه له برکت ورکا، هغه له خوشحالی او تسلی ورکا، او خالد چې چرته هم وی د هغه سره اوسا او هغه خوشاله ساته.
دی ویلو سره توری وریازه د بلکې شیخ د زړه نه لری شوې، داغه د روح نه یو بوج لری شو او هغه محسوس کړل چې هغه د اطمینان او سکون نه ماموره شوې ده. یو ځل بیا هغه محسوس کړل چې هغه په هغه جلال کې اوسیږي کم چې خدای پاک هغې له ورکړی دی. او یو ځل بیا د هغې د زړه دا خواهش و چې هغه به د خدای پاک رفاقت او حضوري کله هم نه پرېږدي. دې خواهش تازه کولو دپاره هغه په پوڼو لاندې کوزه شوه او په خپلو دواړو لاسونو یې د صلیب نښې جوړې کړې او خپل ځان سره دا ویل چې زه به په یو حال کې هم په خپل عقل او پوهې سره د خدای پاک د حضورۍ نه لری نظم. د هغې دا یقینو چې د خدای پاک په حضورۍ کې د اوسیدو د زده کړې دپاره هغې له لږ نور وخت هم په کار دی، خو دا د تربیت وخت و کوم چې هغې ډیر په خوشحالۍ سره قبول کړ. بیا یوه شپه یو یرونکې تجربه بلکې شیخ ته راپېښه شوه.
زما ملګرو، تاسو خو دا کیسه واورېده او زما یقین دی چې دا وستاسو ډېره خوښه شوې. خو زما ملګرو، یاد ساتئ چې دا کیسه دلته نه ختمیږي. په راتلونکي وخت کې به مونږ دا کیسه جاری ساتو، نو تاسو خامخا زموږ راتلونکي پروګرامونه هم واورئ. نو ملګرو، اوس زموږ د پروګرام وخت سر ته رسی، خو د پروګرام د ختمېدو نه مخکې تاسو زموږ پته ځان سره ولیکئ او په دې تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی
00 5 0 2 5 0 4 1 0 5 0 4، یعنی 00 1 4 5 0 2 5 4 1 0 5 4.
زمونږ د ایمیل پته دادا info@pashtoradio.org. او کچره تاسو روحانی فلمونه کتل غواړئ، نو زمونږ دی ویب سایت ته لاړ شئ www.pashtotv.org. نو اوس راځئ چې دا باقی پروګرام هم وورو. زما ملګرو، تاسو خو زمونږ پته ځان سره ولیکلا، او زما یقین دی چې تاسو به خامخا مونږ سره رابطه کوي او مونږ ته به د خپل ژوند په حق لوایي. نو زما ملګرو، مال اجازه تراکې، د خدای پامان.